سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کله ساتي راډیو ناوړه اوس د زده لري خبرونه څلور ورځې ساتو دوام لري. دا سار لښبګو د مخام ترشبګو په لاندو څخه نو 25 مترو او د مخام لښبګو د سار ترشبګو په منځني څپه دولش پګنوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو دا کونړ ولایت پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز د لوري د نوی راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوې دي. د سیمې ځو سرچینو په حواله راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو د غبریدونو د جمعې په شپه 2 بجې کړې دي. دا د غو بریدونو لامل د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د خپل مینو پرې خودو تر شوې خو د احتمالي ځانې او مالی زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو ویلی دی. لا دی بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام لسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو. په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنو په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند وویل. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو همکارانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د ویاند چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه وو او ښځو دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویان په خبره د کرکټ نړیوال شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته وړي. د کرکټ نړیوال شورا د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. تر دې مخکې د برېټانیا یو سلو شپېته سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي وو چې د افغانستان په وړاندې د فبروري په 26مه پلان شوې مسابقې لغوه کړي، هغه څه چې وروسته رد شول. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه د وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي. هاکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استانبول کې په یوې خبري غونډه کې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې انقره په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښ وکړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربېره کلکه اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شنډ کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د ښاغلي فیدان دا سوریه په شمال کې هغه کورد وسلواله ته چې انقره د کوردستان د کارګرانو لګوند د پی پی کی سره په اتړاو تورنوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم درنګو ویل ترکیه نت نه لري چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاړنګېدو وروسته د هیواد د خاورې کومه برخه ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ پرون پنجشنبې په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غوښتنې لپاره تنظیمولو کار کوي. ټرمپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره یې په محضر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړی خونړۍ شخړه یاده کړې ده پای ته ورسوو. ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه وایي افشا کړي. هغه له پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې او یادې کړې ده چې دغه جګړه درول شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د رواني جنوري میاشتې په شلمه د ولسمشر مشر پرتګال لوړه وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د کونړ په یو شمېر سیمو توغندیز بریدونه کړي دي. دا سیمې اوسیدونکو وایي د مینو پرېښودو ته اړ شوي.
کورونا
ولاندې به په سیمه کې خبریال ته ورشو، وروستي جزئیات به ورنه واورو. دا به هم راسره واورئ چې د کرکټ پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه او د دې غوښتنو ردېدل. دا بندیزونه د افغان ښځو د حقونو په نوم پر افغاني لوبډلې غوښتل کېږي، خو افغان ښځې یې ونجونې بیا څه وایي؟
د کرکټ لوبې سره سیاسي چلندونه کې او دوی نور هم ښه وځلېږي او نور هم زموږ هېواد ته یادونه راوړي.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به راسره واورئ چې پوتین او ټرمپ غواړي وګوري، خو آیا دا کتنه به د اوکراین جګړه پای ته ورسېږي که نه؟ په دې اړه درته چوسیات لرو. په پای کې به که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب شته.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبری خبرونه کې موز فریده سیال د بهروز دلیری د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. پاکستاني ځواکونو د افغانستان د ختیځ کنړ ولایت په یو شمېر ولسوالۍ او راکټي بریدونه کړي دي. د دې ولایت د سرکڼو دانګام ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه راکټي بریدونو له امله دوی اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سنه کاکړ نه اورو.
د افغانستان پر پکتیا، پکتیکا او خوست د پاکستاني ځواکونو تر هوایي بریدونو وروسته دا ځل پاکستاني ځواکونو د ختیځ ولایت کنړ په ځینو ولسوالیو راکټي حملې کړې دي. د کنړ ولایت د سرکانو او دانګام ولسوالي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه له 12 وروسته شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د سرکانو ولسوالي اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د شپې جنگ شوی و، نو جنگ چې شوی بیا دا خلک اخوا دغه د نواباد سره چې دا بله ډنډونو ساحه د هغې طرف وتل او هغې اول پاکستان ټي ټي پي خپل منځ کې جنګ وفکر کړو، نو بیا بیا د دوی پوستې لګېدلې وي، د طالبان پوستې لګېدلې، نو بیا بیا ته دوی هم ځوابي ډزې کړی.
د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی مرسلین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پاکستاني ځواکونو لخوا برید ترسره شوی چې له امله یې د کورنۍ غړي ډېر وېرېدلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید په اړه د پاکستاني چارواکو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په کنړ کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا شاوخوا 50 توپونه توغول شوي چې له امله یې یو کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. یادې سرچینې زیاته کړې چې طالب ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې چې د تلفاتو په اړه یې جزئیات نشته او د نښتې د جمعې ورځې د سهار تر 10 بجو دوام کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کنړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د رواني جنوري په 8 نیټه هم پاکستاني ځواکونو د دې ولسوالۍ په سیان، چنارناو او درګي سیمو کې د توپونو ډزې کړې وې چې له امله یو کور ویجاړ شوی و، خو چاته زیان نه واوښتی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د رواني جدي میاشتې په 4 د پاکستان د پوځ جنګي الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې د طالبانو حکومت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي وو چې هېواد یې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په تنظیمونه په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دایداوي رد کړي دي. پاکستان نه دا کوي چې د دوی په وړاندې جنګېدونکې ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کنړ پر یو شمېر سیمو له توغندیزو بریدونو وروسته هلته اوسېدونکي اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. خو دا چې د دغې توغندیزو بریدونو اصلي علت څه دی، هلته د جګړه تر کله پورې روانه وه، له سیمې راسره زموږ خبریال وصل شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که په دې اړه نورو جزئیات راکړئ چې د دغې توغندیزو بریدونو تر شا اصلي علت څه دی، د سیمو اوسېدونکي اوس له سیمې وتلي کلام په سیمو کې شته.
من نزه هم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه ویمه. تیر شپه د کونړ په درې ولسوالۍ باندې پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي چې یو د سرکانو د دانګام دی او شلتن دی. شلتن او دانګام کې چاته ځاني زیانونه نه دي اوښتي او همدارنګه یو شمیر کورونه تخریب شوي دي چې هلته خلک وایي چې تقریبا تر شپږ پنځوسو پورې د توپونو توغندۍ راغلي دي، مرمۍ راغلي دي په دغه دوه ولسوالیو باندې. او تیر شپه په سرکانو ولسوالۍ کې بیا زیاتې همدغسې پنځوس توغندۍ راغلي یا ګولۍ د توپونو راغلي دي. دلته دواړو طرفونو یو بل سره جګړه هم کړې ده چې پکې دوه کسان، یو کس وژل شوی دی خواته او یو ټپي شوی دی. پاکستان له تیرو تقریبا څوارلسو کالو څخه په دغه د ډیورند کرښې سره چې کمی ولسوالۍ د کونړ پرتې دي یا د ننګرهار یا د نورو ولایتونو پرتې دي، په دې باندې بریدونه کوي. هغوی دعوه کوي چې دلته ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان دلته وسلوال اوسیږي، دلته مرکزونه جوړ دي یا نور شیونه دي. خو د سیمې خلک او پخوانی او اوسنی او افغان حکومتي چارواکو دا خبرې په وار وار رد کړي دي چې دلته څه نشته دی، دلته طالبان نشته دی. او هغه دا ټول خلک همدا وایي چې دوی خو سیمې خرادار غزولې دي، همدارنګه پوستي جوړ کړي دي په څو څو سوه مترې کې دوی پوستي جوړی کړي دي. د دوی نه هغه خلک په آرام نشي وختل، هلته هیڅ اجازه نه ورکوي چې هلته خو خپلوي دي په باجوړ دیر او مومند او په نورو ځایونو کې، نو بیا وسلوال څنګه دی خواته اوړي دي ځینه. نو دغه مهمه خبره همدغه ده چې هغوی دا دعوه کوي چې د دې ځینه وسلوال راځي، خو افغان حکومتونه چې تیر جمهوریت او اوس د طالبانو حکومت دی، دوی ټولو دغه خبرې رد کړي دي. دغه سیمونه راوتلی دي اکثره د سرکانو ولسوالۍ د ناوې او نولۍ او همدارنګه د ګنجګل کم ځایونه چې لګېدلي، یا خپله د ولسوالۍ مرکز سره نږدې کوم کورونه چې دي، په دوه کورونو کې مرمۍ لګېدلې وي چې ویډیو ازادي راډیو سره شریکه شوې ده، پکې څاروي مړه شوي دي، همدارنګه نور چرګان او دا شیونه پکې مړه شوي، یو موټر خراب شوی دی. خلک سخت په ویره کې دي، وایي که چیرته دغسې بریدونه بیا هم دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې د کوم کسان چې پایدایم کورونه پرېږدي. په تیرو څوارلسو کالو کې په همدې سیمو کې چې ما درته ویل د ډیورند کرښې سره نږدې دې خواته په زرګونو خلکو خپل مینې پرېښې دي، او اوس په نورو ځایونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تېرې. دغه خلک وایي که چیرته په دغه یخ ژمي کې بیا هم دغه مرمۍ او د بریدونه دوام وکړي، نو موږ به د سخت ژوند سره مخامخ شو، ځکه چې ژمی دی، سرپنا نشته، کار نه وي، بل څه نه وي، او څه چې ورسره وي هغه کورونو کې تنې پاتې شوي دي. بله مسله دا ده چې یو طالب چارواکي چې دغلته په همدې سیمه کې دی، د نوم ښودلو څخه ډډه کوله او همدارنګه نور معلوماتو څخه، خو هغه ویلې چې دوی د سرکانو ولسوالۍ اړوند چې کومې د اخواته د ډیورند په فرضي کرښه باندې دغه پرتې دي پوستې پاکستاني، هغه شپږ پوستې دوی سوځولې نیولې دي او هم اخواته اوښتې دي د ډیورند کرښې نه غاړې ته، یو مرکز یې نیولی دی چې اوس هم هلته دوی ملګري هلته ځای په ځای دي. نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې هغې خواته څومره مرګ ژوبلا اوښتی ده، خو دوی دا دعوه کوي چې دغه ځایونه دوی ته نیولي. تر اوسه پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي د دغې جګړې او یا هغوی ته د اوښتو تلفاتو په ارتباط باندې.
ډېره زیاته مننه کورموادان. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال و چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کونړ پر سرکانو دانګام ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو په اړه وروستۍ جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته تاسو زموږ هغه ازادي رادیو نوري هغه کسان چې همداشي به ازادي رادیو سره وصل شوي دي، تاسو تم ځنګړی سلام کولای شئ. ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو 1921 مترو، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولش پکنه وی ووري. دا کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای دا افغانستان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د خپل حکومت د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. د کرکټ مشهور ویب پاڼې کرکټ انفو د کرکټ نړیواله شورا د ویان له قوله لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو د نه کولو له غوښتنې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ویلي له افغانستان سره به د کرکټ د ودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کرکټ یوې مشهورې ویب پاڼې کرکټ انفو پرون پنجشنبه ناوخته د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ویان له قوله لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدای. آی سی سی ویلي د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. د کرکټ نړیواله شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ لسګونو برېټانوي سیاستوالو د انګلند کرکټ بورډ او غوښتل چې راتلونکي فبروري میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. که څه هم د انګلند کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، خو د جنوبي افریقا د ورزش وزیر گایتن میکنزی ویلی دی که د پخوا خواهی پا چمپیونز ترافی که بیل افغانستان سر لوبن نوائی کردی. افغانی ولاسلا استرالیای ریتان وری چی دا استرالیا دا کرکت فرهنگی سفیر دا او دا افغانستان دا خزینه کرکت ملی تیم پا جوڑولو که فعال وند لرلا وی پر طالبانو دا فشار راوڑل لپاره دا کرکت ملی تیم سر لوبن کول دا حل لارنه دا. نوموړی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
موږ باید د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څخه بشپړ ملاتړ وکړو. که چیرته موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې شي او د ښوونځیو دروازې یې پر مخ خلاصې شي، باید مخامخ له ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالتونو سره خبرې وشي. او په ورته وخت کې ډېر نور ځایونه او چینلونه شته چې هلته باید فشار راوړل شي او تحریم شي. ولې باید یوازې د کرکټ په اړه دا ډول څرګندونې وشي؟ اجازه باید ورنه کړل شي چې د افغانستان بیرغ له منځه ولاړ شي. یوازې همدومره بس دی چې په افغانستان کې نه رپیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغانانو د کرکټ د چارو ځینو پوهانو په دې اړه خبرې او پوسټونه کړي او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د نورو هیوادونو د لوبو د نه کولو مسله غندلې ده. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو سمینی او محمد منیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
نیوال څخه دا هیله لري چې زموږ د کرکټ لوب سره سیاسي چلندونه کې او چې دوی نور هم ښه وځلېږي او نور هم زموږ هیواد ته ویاړونه راوړي.
آی سی سی چې کوم تصمیم د افغان لوبډلې په اړه نیولی چې افغان لوبغاړي به خپل لوبډله لوبغاړي به خپل کرکټ کې دینه موږ هرکلی کوو، دا ستایو، په دې خوشحاله یو چې زموږ کرکټ د سیاست سره ګډی. زما غوښتنه له هغوی دغه ده چې کرکټ د سیاست سره نه ګډی. په اوس وخت کې کرکټ یوازینی ادرس دی چې زموږ ملي سرود، زموږ ملي ارزښتونه، ملي سرود او ملي بیرغ هلته شته.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو په ځانګړي توګه د دغه بورډ مشر میرویس اشرف د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینو سرچینو له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې میرویس اشرف د نړیوالې شورا له غړو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. افغانستان به د دې میاشتې په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د انګلستان او استرالیا سره په لاهور کې سیالۍ ترسره کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر تنظیمولو کار روان دی. نور تفصیل له نوري اسنوري نورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ترامپ پرون پنجشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې په مهال د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ترامپ وویل جزئیات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره په عام مزر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړي خونړۍ شخړه یاده کړه پای ته ورسوو. د کرملن وایان دیمتری پیسکوف نن جمعه په موسکو کې په یو خبري غونډه کې له پوتین سره د ټرمپ د کتنې د پلان په اړه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیار دی چې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له کوم قید او شرط پرته وګوري. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پیسکوف وویل ولسمشر پوتین په وار وار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون د نړۍ له مشرانو سره د تعامل لپاره خپل غېږه پرانیستې او د دې لپاره کومو ځانګړو شرطونو ته اړتیا نشته. خو هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو د ترسره کولو او د خبرو له لارې د موجوده ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې متقابل هوډ او سیاسي اراده موجوده وي. ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته په 24 ساعتونو کې به په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی افشا کړي. ترامپ چې هیڅکله هم د یوه اوربند او د سولې د تړون په اړه کره وړاندیزونه نه دي کړي، تر له اوکراین سره د متحدو ایالتونو پر ډیرو پوځي مرستو انتقاد کړی دی. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې ترامپ کراتو د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملنډې وهلي، هغه پلورونکی یاد کړی، خو پر پوتین یې د دې ترڅنګ چې ډیر کم انتقاد کړی هغه ستایلی هم دی. ترامپ د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اوکراین ته پر لیږل شو پراخو پوځي مرستو پر نیوکو سربیره په ناتو تړون کې د متحدو ایالتونو د دوامدار ښکېلتیا په اړه هم شکونه راپورته کړي دي. متحده ایالات د اوکراین تر ټولو لوی پوځي ملاتړی دی چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر دې هیواد بې دلیله یرغل کړی د څه باندې 15 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چمتو کړي دي. ټاکل شوی چې ترامپ د روان جنوري میاشتې په 16 د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له لورې د نیول کېدو له ویرې له کورونو نشي وتلی او په کورونو کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی څو د کور لپاره اړین توکي واخلي. تفصیل له دې سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده، یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو د نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو له سخت کمښت سره مخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی تر څو د کور لپاره اړین توکي پوره کړي. د اسلام آباد په بارک هاوس سیمه کې میشت افغان کډوال عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د روانې جنوري له لومړۍ نیټې له کوره نه دی وتلی.
اسلام آباد کې دلته یو کمپنۍ په اسلام آباد کې کمپنۍ سره کار کوو، تقریبا نن اوومه ورځ ده چې زه کور ناست یم. ما چټي اخیستې ده له هغوی څخه. خاص یوازنی علت همدا ده چې په لار کې چک پوینټونه دي. افغانانو چې پوښتنه کېږي د هغوی اسناد چې کېږي.
محض نگرانی و از سردردی هیچ شاب تا صبح خانه درام شب که میشه دو دنه گلی سی دنه گلی مخرم بایله
لدیری ویری او تشویشه لشپی در سهار خوب نگرم نکاشته نبال طور دیر بد وضعیت کدی کار نشته یو به سر پرسته خزه چه وکری لخپلو چلور اولادونو سره کمو دیپورت کری چه با وکرو چیر تلاره شم لدی وضعیت مخکی مو هم خواده پسخته پیدا کول اوس بیخی لکوره نشوه تلی.
در افغان کدوال لنریوالو مرستندو یا بنسټونو دی دوستون زو تا درسی دو غوخته نکوی. دا پداس حال که دا چی در اوان جنوری لپیل راهی سه دی پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که دی افغان کدوالو دی نیولو لڑی تیزه شویده. د تیری سیشن به پورس د جنوري په ومه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلی و چې پاکستانی پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت ها لطاس و سرده.
د پکتیکا ولایت په خرنه کې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکي وایي د یادې پروژې کارونه 6% پرمختللي او تر دې وروسته به ودانیزي کارونه هم په چټکۍ سره مختلار شي. تفصيل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار ته نږدې د پلتونی بند تخنیکی کارکوونکي وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شوي شپږ سلنه پرمختللي دي. دوی زیاتوي د پیل کار لږ وخت اړتیا درلوده، خو د تهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي، ودانیزو چارو لپاره 2.5 کاله وخت په پام کې نیول شوی. چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 زره هکتاره کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه شي. د یاد پروژه او تنفری کارکونکو کې انجینر امان الله محمدی وایي
مینان ورکو د پکتیکا ولایت شریف و خلکو ته چې انشاءالله د یاد پروژه کارونه به د موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ د نظارت کوو او کنټرولوو. به په یادو کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندنکاري مکمل خلاص شوي دي. انشاءالله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بعدي کارو لپاره انشاءالله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلی ساحې ته پس بعدي کارونه به انشاءالله شروع شي. د بند خپل په اکسس کې چې لیفت رایټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندن کاری شوی دی.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرعي سندي جوازي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم ترسره کول ورته لومړیتوب لري او تر پایه به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکي ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یادې ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چارې تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دي. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجینر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کېږي موږ ورسره شپه په ورځ باندې همکار یو، نو دغه کارونو سره موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي که هغه په هر وخت کې وي، که په هره ورځ وي او که په 15 ورځې کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ وایي بیکاری ډیر ده او که دا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي. د پلتونی بند دوه تنه کارګر نیک نظر او داوود وایي
ډیر سره خوشحاله یو، انشاءالله ډیر دا کار باندې متوجه، ډیر خوشحاله یو او له خپلو کار کوو. خپل وطن هم جوړېږي، خپل ډیم جوړېږي، خپل وطن ته فعاله کوي او شکر الحمدلله دوه مو بودیجه اخلو.
د بند چې جوړېږي مش په خپل باندې ډیر ورته خوشحاله، کارګر ډیر کې لګیا دي لبل ملک پر ایساری.
سره لدې چې پکتیکا د مساحت له اړخه پراخ او د روانو او دوامدارو طبیعي اوبو ګڼې لویې وړې سرچینې لري، خو بیا هم د منظمو بندونو، سربندونو او کانالونو د نشتون له کبله د ډېرو سیمو خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري او له دې کبله له ګڼو ستونزو کړېږي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تردم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زړه زړه باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د آزادی رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې دا زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. از موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام ته پریږدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید مرشي وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نه روزي، دا معنی ده چې یسې یش نه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لنډ وخت کې بیرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستئ. موږ به تاسو پیغامونه د هرې خبری خبرونې په پای کې خبرو. په دویمه نیمه کې درته د ازادي ملما پروګرام لرو. خطرې وړاندې ورسو د دې سات خبرونو ته. د کونړ ولایت لپاره سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د نوو راکټي بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د سیمه ایزو سرچینو په حواله راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو دغه بریدونه د جمعې په شپه دوه بجې کړي دي. دغه بریدونو له سیمې له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو په په چمپیون ټرافی یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنو په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند وویل. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو سره همکاریو ته دوام ورکوي. دې ویاند چې نومې نه دی په ډاګه شوی، سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه او ښځو دواړو لوبو لپاره فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویاند په خبره د کرکټ نړیوالې شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته یوسي. د کرکټ نړیواله شورا د څرګندونو وروسته له هغې کړې دي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي کې د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیواله شورا د ګډې پریکړې غوښتنه کړې وه. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ پرون پنجشنبې په فلوریدا کې په خپل هستوګنځي کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ټرمپ ویلي جزئیات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره ونی او د خبرې په محضر کې وکړه. هغه ویلي مګر باید دغه جګړه چې نوموړی خونړی شخړه بولی پای ته ورسوو. ټرمپ له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د وخت لا ترلاسه کولو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم ثبت چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوی وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم هماغه کټګوري کې هماغه اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، او ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړي زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي، په هغه کې دنیا ته راغله ما. متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو، نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یاد وو کلو وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم، نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا د هغه د بیتری یا د وړې بالټې د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو، هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به هم وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه تاګر کوو او یو سات باندې بل خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسیږو. درې کاله مې بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی. د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو. وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې تر چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ. ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وویل د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکئ او که تاسو انګلیسي زده کړې وه؟
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنې وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا به خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2006 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2006 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماسٹری میں خپل دی جرمنی یا دی آلمان دی فورت وانگن یونیورسٹی دی نړیوالو اړیکو او دی کلتوری ڈپلوماسی په برخه کې خپل ماسٹری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اپری زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته وویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره. هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه موږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه؟ اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي؟
لا بعد عمر غتر هغه چې په وردګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګ را تا کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسېو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی او تعمیر دی. دا چې څومره فعال وو، څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت ز خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته ز خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې دا خو ځای تر کومه بریدا په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. هغه اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر درلود د ونخې د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړی و او تعمیر هم ورته جوړ شو. نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي و شو، راته بنده به کوو، مایک به وغورځو، د اخبارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا کیسې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې حبیب بولي، تاسو کومه حبی لري؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبی نه لرم، یو غزنی حبی مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص ابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو ابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شون د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا د ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر آسان هم نه دی، شاید خلک پې پوه نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی کې زما هغه ډېره موده دندم له دوی سره تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي نیټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کوم داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وو، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچې شیر پراټه باشي. یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به ووایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله رایادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټول ته شاید دا یو الهام وی چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلی نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او حمد دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.